د مشال لدونو زینا ساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا سره لمن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه اوري د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه د چاسه د بندني پیخه د غراز د جاني خلو پرلت او په روسي نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې له فرخنده صد د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي سمله د غړو د پښتون ژغورنه غورځنګ د یو مشر علي وزیر ضمانت منظور کړ. د 400 پولیسو د منډړي په پیخه کې د اویو نه زیات کسان نیولې دي او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د رواني غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي سمله د غړي او د پښتون ژغورنه غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور ک. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور ک. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کومه کې چې پر نوموړي تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. د نن د اوریدنې پر وخت علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د شمالي وزیرستان د قومي سمله غړي محسن داور او د پښتون ژغورنه غورځنګ ځینې غړي هم موجود وو. د پښتون ژغورنه غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استاذ علي وزیر د 2000 کال له دسمبر باندې دی او دا وخت د کراچۍ په مرکزی زندان کې دی. پر علي وزیر د کراچۍ د شاه لطیف سیمه کې په 2010 کال کې یو بل مقدمه هم جوړه کړل شوې ده چې پکې پر هغه د ریاست خلاف ته وینا ذکر شوې ده. خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. دوی وای د خپل حقونو د غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوي. د 400 ضلع د منډنی په پیخه کې د پولیسو تاڼې او چوکیو د سوځولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولې دي. د سیمې پولیس وایي په نیول شوو کې د 150 نه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوې دي او د قران پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلې دي. د 400 د پولیسو ویان صفی جان نن مشال ریډیو ته ویلي چې کومې چوکۍ د قهرجنو مظاهره کوونکو لخوا ړنګې شوې دي هغې ته پولیس بیرته تللې دي او زیاتوي دا له هغې وروسته دا چې د 400 ضلع د منډړي تاڼې په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیس یو تاڼه او شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تاڼه کې د پولیس په حراست کې ګرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف سوځولې دي. پولیس دا هم وایي د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه او یا په نشه روغ دی ښکاري خو په دې اړه سویل به تر وخت وړاندې وي. پولیس وایي د تاڼې د سوځېدو په پیخه کې د تاڼې کاغذي ریکارډونه هم سوځېدلي دي. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې د دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پېښور هایکورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت درخواست هم رد کړې دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپله فیصله کې دا هم ویلي د انتخاباتو صوبایي کمیشن په دې اړه خپلې تیاریانې سرته رسولې دي او باید دغه انتخابات نور ونه ځنډول شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په ننګرهار کې د داعش وسوالې ډلې درې تنه په یوان خطه کې وجر شوې دي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړی ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش وسلوالو په استوګنځي عملیات ترسره کړي چې د نښتې پر مهال یې درې تنه داعش وسلوال وژلي دي. دغه عملیات نن د جلال آباد ښار زنګوي سیمه کې په یو کور د سهار په 3:30 بجو پیل شوي وو. د سهار تر 3 بجو پورې دوام وکړ چې د سپکو درنو وسلو د ډزو آوازونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوریدل کېدل. او بل خبر دا چې د پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د راروانې غونډې د کوربتو وړاندیز کړی دی. تمه ده د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راروانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د 13 اګست میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 9 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د OIC د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غیر معمولي غونډې د رابللو د ګام ستاینه کوي او دوی ورته د دسمبر پر 18 په اسلام آباد کې د دغه غونډې د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
نو پر خنده سچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ پرونی په مشال لیډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړیو پښتون اوجګرن غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شو. د نوموړي وکیل وای
مونږ خپل ارګومنت ورته سر مخکخ چې د چکم بیان دی هغه بیان مطابق د خلاف بغاوت کیس نه جوړیږي.
په چارسده کې د مذهب سپکاوی تر مبینه پیښې وروسته د خلکو لخوا د پولیس تانې چوکیو او ګاډو سوځولو په اړه د سیمې یو مشر وایي د خبر پښتونخوا د بنو جاني خیلو د خپلو غوښتنو لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړی. او د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو له درکل شو کسانو د کورنیو غړو احتجاج کړی.
جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان سپریم کورټ نن له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو د پښتون اوجګرن غورځنګ د یو مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو چې ورباندې تور و چې پروسه کال یې په دسمبر کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور نن ډیوه ریډیو ته وویل د سپریم کورټ درې ججانو چې نن یې د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه کوله دوی ورته وویل چې د علي وزیر پر ضد د بغاوت مقدمه نشي کېدلی ځکه چې له جلسې وروسته نه خو پر رینجرو نه هم پر پولیسو حمله شوې ده. علي وزیر د 2000 کال له دسمبره بندي دی او دا وخت کراچۍ په مرکزي زندان کې دی. پر علي وزیر د کراچۍ په شلتیب سیمه کې په 2013 کال کې یو بل مقدمه اهم جوړ کړل شوی و چې پکې پر هغه د ریاست خلاف د وینا ذکر شوی دی. د نوموړي وکیل دغه تورنه رد کړی دی. پښتون اوجګرن غورځنګ له ماینونو د سیمې د پاکولو له دره کسانو میندلو د رښتیا او معلومولو لپاره د کمیشن جوړولو ترڅنګ نورې غوښتنې لري. علي وزیر د ننۍ د ضمانت په اړه چې کوم اوریدنه وه دغه د ضمانت د درخواست په باندې چې کوم اوریدنه وه پر دې اړه د نیاز علي خان دا راپور ورو.
د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت خواست منظور کړ او د ضمانت لپاره د 4,00,000 روپو مچلکو جمع کولو امر کړی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت وروستو د هغوی وکیل صلاح الدین ګنډاپور د نومبر په 13 مشال لیډیو ته وویل چې نن په یو مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور شوی.
علي وزیر نن مقدمه چې کوم ده هغه په بنچ نمبر 5 چې کوم کې ججانو طارق مسعود او جمال مندوخیل او امین الله دو درو ججانو دا واردو نو عدالت 4,00,000 روپو بیل د علي وزیر منظور کړو.
صلاح الدین ګنډاپور زیاته کړي چې په علي وزیر په ضد د سوراب کوټ کې د کال 2000 د دسمبر په شپږمه کړي وینا په اړه پولیس په مقدمه کې د ریاست ضد دفات لګولي خو دغه دفات لپاره پولیسو د حکومت نه اجازه هم نه واغست.
مونږ خپل ارګومنت ورته سر مخ کړ چې د چکم بیان دی هغه بیان مطابق د خلاف بغاوت کیس نه جوړیږي په هیڅ صورت کې هم او بل پدخ کې د بغاوت کیس رجسٹر کولو لپاره یو لویه خامی چې کومه ده هغه دغه ده چې کابینت یو دغه پاس کوي هغه ته یو کمپلینټ زی هغه کمپلینټ چې کوم دی عدالت ته زی هغه نه بعد عدالت دغه کوي دغه ډایرکټ دو ایف آئی آر چې کوم درج کړی دی او ایف آئی آر چې کوم جوړ کړی دی هغه چې کوم دی سندھ دی هغه ته د پښتو د تقریر پته نشته دو چې کوم ڈی وی ڈی چې کوم دی پنجاب فرانسک انسٹیٹیوٹ ته لګلی دی یا پېښور اکیڈمی ته لګول دی دواړو دا ویل دی چې دا ڈی وی ڈی د کار نه دی لیکن پېښور والو دا ویل دی چې موږ چې کو ڈاؤن لوڈ کړو د پی ٹی ایم دغه نه چې کوم دی فیس بک نه او هغه باندې دو دغه بیان دا کړو موږ هغه بیان باره کې ویل چې په دغه بیان کې چې کوم دی کنه هغه داسې خبره نشته چې هغه بغاوت دی د پاکستان د ماتولو سازش شي
په یو مقدمه کې د ضمانت منظوري دوه وروسته علي وزیر سمدستي ولی نشي خوشي کړي په دې اړه په کراچۍ کې د هغوی وکیل قادر خان ایڈوکیټ مشالی ریو ته ویلي چې علي وزیر په یو بل مقدمه کې هم گرفتار دی او دا مقدمه د کراچۍ په شالتیب ټاون پولیسو د هغوی په ضد په کال 2013 د مای په میاشت کې درج کړي وه او په دې مقدمه کې د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو راپارولو او وینا کولو دفعات شامل دي
د علي وزیر په یو کیس کې د سوراب کورټ د جلسې په کیس کې د سپریم کورټ په پاکستان نه ضمانت وشو خو دې په یو بل کیس کې هم گرفتار دی چې هغه د شالتیب ټاون تاڼې په یار درج کړي او هغه کیس کې هم دې بندي دی نو چې سو پورې په دغه کیس کې د ضمانت نه شوی نو دې نشي خوشی کېدی ان شاء الله چې د دې د کاغذات د ضمانت د حکم ما ته راورسي نو زه به سبا یا بل ورځ د ضمانت درخواست 10 نمبر انسداد دهشتګردي عدالت کراچۍ کې ولګو
پښتون ژغورني غورځنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ علي وزیر او نور ورته هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د علي وزیر سره د پی ټی ایم په نورو مشرانو او غړو مقدمه درج کړې وه او بیا علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو د سند پولیسو په غوښتنه نیولې وو او د هغه وخت شاوخوا 1200 میاشتو راهسي علي وزیر د کراچۍ په زندان کې دی د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ درې دیرش غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او په دغه مقدمه کې د پولیسو په راپور د ترهرګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ او درې نور غړي مخروران هم ګرځولي دي د دې وړاندې د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې د روان کال د جون په میاشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او په هغه خواست تر اوسه اورېدنه نه وه شوې نو بیا د هغوی وکیل د سمدستي اورېدنې لپاره د سپریم کورټ په اسلام آباد کې خواست وړاندې کړی وو بلخوا د شالتیب ټاون د پولیسو په وینا د مای میاشت کال 2013 په شالتیب ټاون پولیس سټېشن کې مقدمه درج شوې وه په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور څه کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار دي او په زندان کې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
اردوونکو د چارسدې ضلع د مندنی په پیښه کې د پولیس تھانی چوکۍ او د تھانی په چاردیواری کې د ولاړو ګاډو د سوځولو په تور پولیسو تر اویو زیات کسان نیولي د سی بی پولیس وای په نیول شو کې تر دیرشو زیاتو کسانو خلاف ایف آئی آر هم درج شوی یو د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تنجی جیل ته لیږلی د مندنی تھانی په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرجنو مظاهره چیانو د هغو ګنګسیو پر مهال د پولیسو یو تھانه او شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تھانه کې د پولیسو په حراست کې گرفتار کس باندې تور وو چې هغه قرآن شریف سوځولې دی مظاهره چیانو د تاوتریخوالي پر مهال د گرفتار کس د ورسپارلو غوښتنه کوله خو پولیسو نه منله له دغې پیښې وروسته د چارسدې د پولیسو ویاند مشال ډو ته وویل چې د قرآن پاک سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري خو په دې اړه څه ویل به تر وخت وړاندې وي نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال شبیر احمد جان کوي
دا چارسدې پولیسو ویان صفی جان مشال لیډو ته د نومبر په 13 ول چې پولیس سټېشن ودانې ړنګولو او سوځولو په تور دوی او یا نه سیوا کسان گرفتار کړی دي چې پکې 13 نه سیوا کسانو پر ضد ایف آئی آر هم شوی دي دوی وایي په سلورو کسانو پکې د ترهګرۍ ضد دفعات هم شامل کړی شوی دي او د قران مجید د سوځولو تورن کس جیل ته لیږل شوی دی
کسان گرفتار بھی پڑے گا چلو کسان باندھے درسے اور نیٹی ہے
نوموړي زیاته کړه چې کومې چوکۍ زیانمنې شوې وې هلته واپس پولیس تللې دي او خپل ځایونه یې سنبال کړي دي او څومره هم چې د دوی نقصان شوی دی د هغې اندازه لګولو لپاره ټاکلې شوې کمیټې کار هم پیل کړی دی. بلخوا ته د سیمې یو مشر پخوانی رتنګي تحصیل ناظم یحیی جان مومن څوک چې په ایف آئی آر کې هم نامزد دی وایي چې دوی هغه وخت د خلکو د پرمنه کېدو لپاره هلې ځلې کولې. دوی وایي ایف آئی آر کې د ځایي مشرانو نومونه په غلطه توګه شامل کړی شوي دي او چې کومو خلکو په پولیسو برید کړی دی نو دوی په وینا د هغوی ګرفتارولو کې به پولیس سره پورا پورا مرسته کوي. دا دونه چې نومبر په 28مه د چرسدې مندنی سیمه کې د قرآن سزولو په تور پولیسو یو تن ونیوه چې د پولیسو په وینا په ظاهره ذهني ناروغه یا نشه یې ښکارېده. خو ولې ځایي اولس غوښتنه کوله چې دوی ته دې دغه کس حواله کړي شي ولې د نه ورکولو وروسته دوی د مندنی پولیس سټېشن او شپږ پولیس چوکۍ ړنګې کړې او دالته ولاړ ګاډو ته او تاڼې ریکارډ ته یې اور ورته کړو. د پولیسو په وینا د قرآن د سوځولو په اړه پلټنې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستې نور هم موضوعات ستاسو لپاره لرو خو دلته کې وړه شانده ماخلو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوزونکو د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 10مه نیټه یعنی نن د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو په اړه اوریدنه کې د پېښور های کورټ هغه فیصله پر ځای وساتله چې دغه ټاکنې دي په جمعتي بنیادونو وشي. سپریم کورټ د بلدیتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومت درخواست اهم رد کړی دی. دا لهغې وروسته دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بلدیتي ټاکنو کې د کلو او ښاري اطرافو ټاکنې پر غیر جماعتي بنیادونو د کولو اعلان کړی و خو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د دې پرېکړې پر ضد د پېښور های کورټ ته تللي وو. پوزیشن ګوندونه وایي چې دغه انتخابات په جماعتي بنیادونو وشي چې دا رنګه د دوی وټونه تقسیم نشي. بلخوا حکومت وایي که پرسکا د کلو او ښاري اطرافو ټاکنې په جماعتي بنیادونو کیږي نو له دې سره به د کلو او ښاري اطرافو په کچه لانجې کېدای شي رامنځته شي. هم پر دې موضوع مو نن له خپل خبریال شانواز طرزي سره خبرې کړې. راځه چې په ګډه وګورو.
دا نن د پاکستان سپریم کورټ په اپیل چې کوم د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په عدالت کې داخل شو دوی غوښتنه کړې وه چې د خبر پښتونخوا کې کوم دغه په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي هغې دپاره د دوی ته وخت ورکړی شي ځکه چې هایکورټ فیصله کړې ده چې دا دې په جماعتي بنیادونو باندې وشي او خبر پښتونخوا حکومت پکې غوښتنه کړې وه چې دا دې په غیر جماعتي بنیادونو باندې وشي او که بیا هایکورټ سپریم کورټ خامخا دغه فیصله ساتل غواړي چې دا دې په جماعتي بنیاد وشي نو بیا دې ته نور هم وخت ورکړی شي او دغه انتخابات د مقرره نیټې نه یعنی د 19 دسمبر نه وروسته کړی شي او دغه نیټه دې وځنډول شي. خو سپریم کورټ دغه درخواست مسترد کړی دی. هغې ورته ویل دي چې یو څوک هم په سیاسي بنیاد د انتخاباتو کول نه باید منع کړی شي او دغه نیټه چې کوم هغې ځنډول غوښتل هغه هم ورته مسترد کړی دی چې د انتخابات په خپل وخت باندې معنا د دسمبر په 19مه نیټه باندې انتخابات کیږي او دا به په جماعتي بنیاد باندې وي. هغه فیصله چې کوم پېښور های کورټ ورکړې وه او هغې ویلي وو چې دغه انتخابات باید په جماعتي بنیاد باندې وشي. دغه د وړوکې انتخابات معنا د ویلیج کونسل لپاره او د نیبرهود کونسلونو لپاره چې کوم امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو په جماعتي بنیاد نو هغه یې برقراره وساتله او د خیبر پښتونخوا حکومت دغه اپیل هغه نن مسترد کړی دی. اوس دغه فیصله تر مخه د سپریم کورټ چې نن یې کومه ورکړې ده نو انتخابات به هم د 19 دسمبر چې کومه نیټه الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرره کړې وه په هغه ورځ باندې کیږي او څنګه چې پېښور های کورټ فیصله ورکړې وه چې د تحصیل چیرمن نه لاندې معنا نیبرهود او ویلیج کونسل چې کوم امیدوارانو او چا غوښتل چې موږ په سیاسي بنیادونو باندې انتخابات وکړو نو هم هغه شانده کیږي.
مشال د توګه سي د اوس خبريال شنواس سره تاسو ته معلومات درکو چې د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې د خبر پښتونخوا بلدي ټاکلې دي په جماعتي بنیادونو وشي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د بنو جان خېلو د خپل غوښتنو لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړي. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړي ژمنې پوره کړي. دوی له حکومت په خپل سیمه کې امن، د هدفي بریدونو بندول، د وسلوالو ایستل او د پرمختیایي کارونو ترسره کول غواړي. که څه هم حکومت وایي چې د دغو ژمنو په عملي کولو یې لاس پورې کړی، خو پرلتوال بیا دغه نه مني. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانې خېلو حکومت لخوا ورسره شوو ژمنو پوره کولو په موخه په سیمه کې بیا پرلت پیل کړ. دوی وایي چې حکومت انتظامیه د دوی لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې شوو پرلتونو په وخت د امن باوري کولو، د سیمې لپاره ترقیاتي پروژو او نورې وعدې ژمنې کړې وې چې لا یې هم نه دي پوره کړې. دوی په وار وار جرګې او احتجاجونه وکړل، نو مجبوره شول چې سیمه کې بیا پرلت پیل کړي. زیاتوي سیمه کې خلک راغونډیږي او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به په پرلت ناست وي. د جانی خېلو اوسېدونکي او پرلت یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل،
تیرې دی او تیر نیم میاشتې رسه موږ احتجاجي مظاهرې وکړې، جرګې مو وکړې. په مارچ کې یوه موده مصر وشوله د وزیر الله په خوله باندې، بله درناک شنستله په جون کې بیا د مصر موادې وشولې. د امن بحالي دو میسنګ پرسن دی، جوډیشل انکوایري دو، د ځنی خېل ته د ترقیاتي چارې چې کوم سکیمینه دي دا تاسو موږ عملي کوي. نمه لسمه میاشتو چې د میز د مسالې حل کې خوبه بله موعده کړې وه د جانی خېل ارګنایزر باندې کیمه فایر کټ شوی دی. دا غومیش په هفته کې نه ختموي، په ژمه میاشتو چې هغه فایرز نه دی ختم شوی.
دا جانی خېلو دغه پرلت پاړه انتظامیه چارواکو لاسه تازه موقف نه دی ورکړي. خود خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر او یادې حلقه نماینده ملک شاه محمد وزیر سوبره زوړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې د جانی خېلو سره شوې ژمنه به پوره کیږي او لګیا دي د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. د سیمې لپاره دوه عربه ترقیاتي پیکیج او دوه عربه د سیند تنګا ډیم لپاره بیل اعلان شوی چې جانی خېلو کې به ترې وبخور کیږي. خو نوموړي په وینا ترقیاتي چارو کې به لږ وخت ضرور لاګي، خو جانی خېلو وایي چې ورسره شوی ژمنې نه پوره کیږي او پرې وخت تېروي. جانی خېلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کې دو په سات ورځې او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کې دو په سات ویش ورځې پرلت کړی وو چې وروسته دغه پرلتونه د حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو فاٹا سپریم کونسل یا لوی قبایلی شورا له حکومت وخت چې د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالولو سره د دې سیمو له خبر پختونخوا سره شوه انزمام ختم کړي. د نومبر پر 28مه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې ته د فاٹا سپریم کونسل غړو وویل چې د انزمام پر وخت له قبایلی ولس سره پښتنه نه وشوي. قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی کې د عیني ترمیم وروسته په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
د لویه قبایلی جرګې مشرانو په ګډه باندې د نومبر په 28مه نیټه باندې په اسلام آباد کې یو خبری پریس کانفرنس وکړلو چې په هغې کې دوی په دې خبرې باندې یو ځل بیا زور ورکړو چې کم د سابقه فاټا د خیبر پختونخوا سره انزمام کړی شوی دی، دا ډیر د ظلم او د جبر نه ډک قدم دی. دوی د حکومت او با اختیاره ادارو نه دا غوښتنه وکړله چې د سابقه فاټا کم انزمام د خیبر پختونخوا سره شوی دی هغه د زر تر زره ختم کړي او فاټا د پاغه مخ کې پوزیشن کې راولي. د قبایلی لوی جرګې یو مشر نوابزاده فضل کریم مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ انضمام شوی د قبایلی علاقو هغه د چا د رای اخیستونه داغه سلسله کې اډوانس کې موږ دا ریکوست خپل لوی عدالت ته هم دی چې په دې باندې نظرثانی وکړي او هدایت جاری کړي او د یک طرفه اقدام چې شوی دا کینسل کړي، ځکه چې دا انضمام چې شوی د علاقې د خلکو رای پکې نه وه. بیره باندې دا کار شوی دی چې حکومت والا په دا نه پوهېږي چې
په بل اړخ څېړونکي دا وایي چې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا سره انضمام یو ډېر ښه قدم و، ځکه چې د انضمام په وجه به قبایلو ته هغه حقوق میلو شي چې د پاکستان نورو ښاریانو ته میلو شوي دي. په دې هکله خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د فاټا د مرجع چې کوم یا انضمام دا یو بیکاره شی و، نو دا خو به هغه سړی دا خبره کوي څوک به چې د هتي په غوږ کې ودي. خو د بده مرغه دا د داسې خلکو د لاسه وشو په پاکستان کې او په یو داسې وخت کې وشو چې دا خو چې کله مونږ وکته چې هغې سره کمې وعدې وشو چې 100 اربه روپۍ به هر کال هلته لګي او 1000 اربه روپۍ به په 10 کالو کې په قبایلي سیمه باندې لګي. خو مونږ چې تر اوسه پورې کومه کتلې ده نو کومه سنجیدګي چې تر اوسه پورې د حکومتونو په کار وه هغه لا تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلي.
یاده دوي چې په کال 2018 کې د پاکستان په پارلمان کې یو آئینی ترمیم راوړل شو چې هغې ته 25 آئینی ترمیم هم وایي او د هغې په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کړله. او په بل اړخ د فاټا انضمام برخلاف کوششونه کوونکي تنظیمونو سو سو ځله احتجاجي مظاهره هم کړي دي او په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم کړي دي چې د فاټا انضمام د ختم کړي شي او فاټا د په هغه مخکنی شکل کې راوړل شي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پخوانی فاټا مسائل حل کولو لپاره یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې ده چې په هغه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د پارلمان غړي هم حصه لري. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د فاټا سپریم کونسل د جرګې په اړه تاسو راپور اورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو له درکړل شو کسانو د کورنیو غړو او مسنګ پرسن اکشن کمیټې پرون د کراچۍ په اسلام مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تور یې پورې کړ چې دوی خپلوان امنیتي ادارو له درکه کړي دي او په غیر قانوني توګه یې له ځان سره ساتلي. په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وکړه له درکړل شوي کسان په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو وار په وار د لادکړ شو کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي. د ترڅنګ د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټون یو کمیشن هم جوړ کړي. نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې.
د سند بلوچستان او د هیواد د نورو سیمو د لادرکا کسانو خپلوانو او مسنګ پرسن اکشن کمیټۍ غړو د نومبر په 29 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د بې درکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. د مظاهرې په وخت د مسنګ پرسن اکشن کمیټۍ یو غړي سارنګ جویو مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په هیواد کې په ګڼ شمېر کې کسان جبري لادرکه دي او بل خوا د هغوی خپلوان د پر امن لارې احتجاج هم نشی کولے.
او جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
دی وائی چد جبری رکے دو دا مسئلہ دنن خبر نہ دا دا ڈیرا پخوانی دا. ریاستی ادارے پر لپسی خلق بے درک کبھی منگ دا خپل و خپلوان و لپارا پا اسلام آباد او دا ہیواد پا ہر برخ کی پر لپسی لاروینونا او احتجاج کرے خو انصاف مو ترلا سا نکڑو. دا کال 2015 رہا سے دا خلقو لا درک کے دو کی ڈیر زیات والے راغلے او تر نن رضی پوری دوام لری.
اس کے علاوہ خاص طور پہ 2005 سے یہ سلسلہ اس میں بہت ساری تیزی آئی.
مظاہرہ چانو په وینا په هیواد کې د عام خلکو سره وس محال حق زده کوونکی او د بیالا بیلو سازمانونو پوهان هم د ریاستی دارو په نخه دي چې د لا درک خلکو لپاره غږ پورته کوي او خپل حقونه غواړي. د مظاهرې په وخت د مسنګ پرسن یو غړي محمد یاسین بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې نن مو د 14 کالو زده کوونکی هم لا درک دي او د 15 کالو یو بوډا سړی هم جبري لا درک دي.
جو جیسے کہ حکومت نے بول بولا بھی ہے کہ ہم نے کمیشن بنائی ہوئی ہے, یہ ہر چیز بنائی, یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ ڈھونگ ہے.
وہی لکسنگ چی حکومت وائی چدلا درکشوی کسانو لپارئی یو کمیشن جوڑ کرے دا ٹول دروغ دی کہ حکومت پر اختیار دا مسئلہ حل کوی نو لکال دو ذرا یو لسم رست باحث سوک جبری رک نو خنن روز ہم حالت دا دی چدلتا زمنگ شپاڑس کلن ازدکون کی ہم نہ بخل کی گی او زمنگ پینزش پیتا کلن بڑاگان ہم نہ بخل کی گی لپینزش پیتا کلن بڑا سخا دویتا سخطرہ دا
65 سالہ بزرگ سے کیا خطرہ ہے.
پیادہ مظاہرہ کی دلا درکا کسانو دا کورنو خزو ہم گڑو نکڑو او دا پاکستان حکومت او امنیتی داروی غختنی کڑی چی دا دوی خپل خپلوان دی زر ترزرا خوشی کڑی. پیادہ مظاہرہ کی یوی خزی امیدہ مشال یڈیو تھوویل چشپارس کلن زوی دو میشت اوڑان دی ریاستی دارو دا کورا بوتلی و تروسا لا درک دی. مظاہرہ چیانو ویل چی دا حکومت سرا ٹولو سیاسی گندنو مشرانو ورسرا ہم جمن کڑی خستن زی ندی حل شوی. بلخوا دا پاکستان فوز وار پا وار دلا درک خلق پاڑا دغا تورونا رد کڑی دی او بیا پا پاکستان کی دلا درک کسانو دا مندلی لپارا پا کال 2011 کی یو کمیشن ہم جوڑ شوی دی. یاد کمیشن دا 2021 کال پا جنوری کی پا خپل یو راپور کی ویلی دی چی تر دی وقتا شپک زرا نہ سوا سالور سالویخ لا درک شو کسانو مقدم عدالتونو تا اڑان دکڑی شوی دی چپکی سالور زرا ات سوا او دویش ہواری کڑی شوی دی. بلخوا وفاقی حکومت سو مدی اڑان دی دا خلکو دا بے درکی دا مخنیوی دا پارا پا قامی اسمبلی کی یو بل ہم اڑان دکڑی دی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
اردن کو پینزنی می بجی شوی دی او فرخنده سر دام سٹوڈیو تراغلی نور ازی چلاو دا خبرون لندی سورو.
د پاکستان سپریم کورٹ نن د جنوبی وزیرستان د قامی اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیز بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور کړ. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کوم کې چې پر نوموړي تور و چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دغه تور رد کړی. دوی وایي د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوي. د چارسدی ضلع د منډنی د تیر اتوار په ورځ پیښه کې د پولیسو تاڼې او چوکیو د سوځولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولي دي. د سیمې پولیس وایي په نیول شوو کې د 150 نه زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوي دي او د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلی دي. دا له هغې وروسته ده چې د چارسدی ضلع د منډنی تاڼې په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغو ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ چوکۍ وسوځولي چې په تاڼه کې د پولیس په حراست کې ګرفتاره کس په مبینه توګه قرآن پاک سوځولی دی. پولیس تا هم وایي د قرآن مجید د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اورېدنه کې د دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پېښور های کورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت درخواست هم رد کړی دی. په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې درې تنه په یوه نښته کې وژل شوي دي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش وسلوالو په استوګنځي عملیات ترسره کړي. او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وای سي د راروانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی. تمه ده د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راروانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د 13 اګست میاشت کې واقع تر رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي.
دا پر خندسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ په پېښور کې د لوبو د یو ملي حال هم درکوو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ناټو د برنو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ویلي چې په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. یانس سټولټنبرګ ویلي د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له دړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجنو.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یوه هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوي دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر شکلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتي محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول. خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 اونیو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
نوریاس نوری تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ناتو د بنو چرو وزیران باندې نو سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. اوس یوې بلې موضوع ته راځو او هغه دا ده چې په دوحه کې د امریکایي استازو طالب پلاوی ترمنځ د دویم ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم نن د مشالې وزادۍ څانګې ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. خو امریکایي استازي له یو بل لړ سره چې د دوی بلي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناست دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل امریکا په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د نوموړي په خبره له ترګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناست دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکا یې د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یوبلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوهې ته ورسېد او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره 2 ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبرې کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
مشال د اوګي ستا سور پور ور د چ په دوه کې د امریکا سازو طالب پلاوی ترمنځ د دویم ورځې لپاره خبري روان دي. نن د خبرو ورسته ورځ ده.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
مشال لډیو ته وګه سیرودونکو په خوست کې د هوا په سړېدو سره په ماشومان او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې او هر ورځ لږونه کسان د دې ناروغیو دربلین لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته ورځي. د ناروغانو خپل خپلوان غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې دې د دوی ناروغانو ته لازم دوا درمل برابر شي ځکه دوی بې وسه دي او د بازار څخه یې د اخیستو توان نه لري. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي ناروغانو ته تر ټاکل شوي حده په ډیر روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د ژمي پر رسیدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکي رحیما چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې مشال راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیک کونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړلو واسه نه لري.
موږ دا درو غلې چې دا وړه خل می دي خالي ور پیر دي زکام دا وخه تر بایګي علاج غا بیا واسه نه لري دلی رو شو ټول دا وړه دي د ستر دي دا مکمل سری ته بي وي خو شاینده مریض دي مشکل شته پیخ دي مخته.
د شهیلا پونم یوه یتیمه ماشومه چې خپل درې ورونه او خويند روختون ته د تداوی لپاره بيولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خويند ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
موږ غو بيواسه یو ماشومان مریضون دي بيدای د ډاکټرونو واسنه لري د لغړی چې می ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لغړی دل ته کړه د بیا وی کله نه وي مریضون سره ته ویل غوښتل په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د 100 بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره په کې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال 150 بسترې ده تقریبا مونږ چې اوس صرف اطفال ورته وخې سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې روغتون کې بستر.
بلدوری ته د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15,000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دی وای د روغتون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دي سپمولي بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخي سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
د تېرې میاشتې د ارقامو په اساس 4,500 ماشومانو پورې مراجعه کړې ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدینو ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي ترڅو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي. نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1,000,000 کسانو ډیر دی خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6,00,000 کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو اتحادیې او د وکیلانو استازو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی ارډیننس نیوکې کړي او وایي د پاکستان پاین کې د ورکړل شو بنیادي حقوقو وبخی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی ارډیننس نیوکه کړي او دای د پاکستان په عین کې د ورکړل شو بنیادی حقوقو ضد بلل دي خو حکومت د دې دفاع کوي وای چې باید د احتجاجونو لاله ولس په تکلیف نشي. د ارډیننس لمخې به هغو خلکو ته د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي. پړای تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د بلوچستان گورنر زور آغا دا آرڈیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران زده کوونکي او په گاودر کې ځای خلک د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی د آرڈیننس کې ویل شوی چې په بلوچستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت مظاهرې یا جلسې له لارې سړکونه او لارې وتړي نو دا به یو جرم وي چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګ مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې ډی ټول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې دا آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
دا خو طریقه نه دی چې خلک سره رائټ آف پروټیسټ او دا خو نو یو قسم د کانسټیټیوشن سره اگینسټ اور موست دا آرډر خو نه کو سپورټ نو چې احتجاج دی او څوک ناست خو نو د طریقه دا دی چې دوی ورس گریوینسز ختم کړي چې نه یو سره خبر وو کې معاملات حل سي. بالکل دام صحیح دی چې روډو نو باید کې بند نه سي لیکن یو الټرنیټ صحیح دی ته پرووایډ کړي نو لیکن هغه خو سی آر پی سی کې الریډي پرووایډډ دی سیکشنز سو کیو ٹریفک یا ہینڈلز جوڑی ٹریفک کی یا نور سموتھ پروسیجر سے حکومت روان دی نو اگر خود اگر خلاف کاروائیاں کھول سی تو تا آرڈیننس ضرورت ہم نو.
دا آرڈیننس تر جاری کېدو سمدستي ورسته پولیسو د نومبر پر 28 نیټه په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لاس وهلې وو. پولیسو 19 ډاکټران او د روغتیا عمله ونیوله چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولېږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راځي احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سہولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لری کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني، خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم آرڈیننس راغلی دی دا پدا حالات کی راغلی دی پدا ٹیم کی دی سی ایم ہاؤس مست پریڈ زون کی ینگ ڈاکٹران پہ احتجاج ناس ہو ہندوستان یونیورسٹی پہ کوٹا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس پہ احتجاج ناس ہو پہ گوادر کی یو ہفتہ سے خلق پہ احتجاج ناس ہو دار کم احتجاج میں بلوچستان کی دشا پاتم ہر زی احتجاج نے شروع اردو دار میں سعودی دا احتجاج وہ کی دی سولوشن دے حل دانا دے سی احتجاج ان پابندی والا کو دا احتجاج کم کیجیے نہ کم سکون دے دا وائس ختم سی وائن آگا حکومت نے ایڈریس کی اور خبر نہ منل کیجیے خلق مجبور ہے دادا رہونی شیش دا بانی رہوں احتجاج ہو کے
د بلوچستان د وکیلانو اتحادی یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي. هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه رابولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چیلنجولو فیصله کوي.
دلته د دوی دا کوشش دی چې ورور خبرو کوم زور د زبردستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي له رایې یا دغه احتجاج کولو د رکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا چیلنج موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نورو ادارو اجلاس راغواړو په دا آرډیننس پر باورت باندې موږ کوشش کوو چې دا آرډیننس موږ چیلنج کړو.
خو حکومت بیا دریز لري چې د احتجاجونو له لارې له اولس څخه د تګ راتګ آزادي اخیستل کېږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی. د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کیتران د نومبر پر 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک سړک نشي بندولای.
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے. بالکل
سڑک ہی چوک نشی بند ہوئے ددی وہ میشتے دقت سزا دا اور جرمانہ بور کئی سوکھ چدغ سے کبھی اوئی خل کو تھا تکلیف ور کبھی منگ بعد احتجاج لپارا زنگڑی زئی نو جوڑو
احتجاج کے لیے مخصوص جگہ بنائیں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا.
د پاکستان د آئین د مخې د گورنر لخوا د جاری سوي آرډیننس قانوني مدت 3 وي چې څلور میاشتې هم غځېدلای شي.
تاسو د عبدالحی کاکړ راپور واورید چې د بشري حقوقو فعالان او د غراز قانون پوهان څه نظر لري د هغه آرډیننس په اړه باندې چې د بلوچستان د گورنر لخوا جاری شوی. په دغه آرډیننس کې راغلي چې هغو خلکو ته به د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر پښتونخوا د 15 ضلعو شاوخوا 15,000 لوبغاړي د پېښور قیوم سټیډیم ته د لوبو لپاره ورغلي. دوی به د کرکټ، هاکۍ او بیډمنټن په شمول په یو شمېر نورو لوبو کې برخه اخلي. لوبغاړي وایي خوشاله دي چې پېښور ته لوبو لپاره ورغلي او د صوبې له غټو غټو لوبغاړو سره به لوب کوي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
دا سازونه د پېښور صدر په قیوم سټیډیم یا د لوبو په لوی میدان کې د 22 کلونو کم عمر لوبغاړو د لوبو د میلې د شروع کېدو په خوشحالۍ کې غږول شوی. په دې لوبو کې هاکی، ټیبل ټینس، جوډو، کراټه، تایکوانډو، جمناسټیک، ووشو او نور شامل دي چې په کې د خیبر پښتونخوا د صوبې د ټولو ضلعو لوبغاړي برخه اخلي. د نومبر په 1 د شروع کېدونکو دغه مقابلو لپاره د لوبو جوړونکو منتظمینو په وینا د صوبې د 15 ضلعو په کې 15,000 لوبغاړي برخه اخلي. د میلې د شروع کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزي دغه ورغلو لوبغاړو ته خطاب کړی چې د پکې ویلي دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې نن پېښور ته د مثبته سرګرمیو لپاره خلک را روان دي. نوموړي د پېښور د 2 وړاندې وختونو ذکر هم وکړ او وی ویل
دی
وای نن موږ دلته لوبې کوو، خوشحالیانې کوو. دلته داسې وخت هم تیر شوی چې 15 کالو پورې په دې سیمه کې د ترهګرو راجو او موږ ډېرې جنازې اوچتې کړې دي. خو د نوموړي په وینا چې د ډېرو قربانیو په بدل کې دلته اوس امن راغلی. دی لوبو کې د جینکو لپاره چې کوم لوبي مقرره شوی هغه کې والیبال، نیٹ بال، اتلیټکس، رساکشی، بیډمنټن، ټیبل ټینس او کرکټ هم شامل دي. د کورمز ضلع نه یو اتلیټ عبدالکریم خان دغه میلې د شروع کېدو سره سم مشال رډیو ته وویل حکومت له پکار ده چې د پیښور نه علاوه په نورو ضلعو کې هم داسې میلې جوړې کړي لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د هغوی قابلیت نړۍ ته څرګند شي.
مو علاقې خلکو سره کافی ټیلنټ دی. حکومت د مدافعین له لکه کوم رقم نن کوم پروګرام وشو ډېر زبردست طریقې سره منعقد شو. همداسې پروګرامونه د موږ ته همیشه لپاره داسې وساتي او موږ لپاره فیسلټي درو کړي چې د موږ سره کوم ټیلنټ دی دا ضایع نه شي.
دغه میلې له د ثوابي نه هم لوبغاړي ورغلي وو. دې کې د هاکي په شمول نور رقم لوبه کوونکي هم شامل وو. هم د ثوابي د هاکي اسوسیشن مشر حسن بچا مشال رډیو ته وویل که لوبغاړی ته یوازې د خلوبې په بدل کې سہولت ورکړی شي نو بیا هغه په خپل تکړه وي او خپل ځان د سیالۍ میدان ته رسولی هم شي.
په کې پی کې کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو هغه رخ په دې وجه باندې چې داسې پروګرامونه نشته، ګراونډونه نشته دی او خاص کر که تاسو وګورئ نو په نیشنل لیول باندې چې کم ټیمان نه کېږي کرکټ شو، کاغه دو والیبال شو، کاغه دو بلې لوبې شو نو زیات تر باغې کې تاسو وګورئ کې پی کې پلیران په کې تقریبا 50% په کې پی کې پلیران لوبېږي.
د لوبو دغه میلې ته صوبای وزیر شوکت یوسفزی دا هم ویلي حکومت به د 3 ارب روپو په لګښت سره په هر یونین کونسل کې د لوبو وړو کې میدان جوړوي چې لوبغاړو ته د کور سره نږدې د لوبو کولو موقع په لاس ورشي. خو د پورغلي لوبغاړو هم غږ وکړ د لوبو په میدان کې به دوی ګټه حل کوي چې د زیات نه زیات مهنت وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ سی دغه راپور تاسو واورید. د سپورټس په اړه یو بل راپور اهم لرو او هغه دا دی چې د اول کمشنر ټور ډی ساوت وزیرستان په نوم له ډیر اسماعیل خان تر د جنوبي وزیرستان پورې د روزنۍ د سایکل زغل مقابلې شروع شوي. دا سایکل مقابلې چې د پاکستان له مختلفو سیمو په کې لوبغاړي برخه اخلي شاوخوا 8 ټیمونه جوړیږي. سایکل زغل په باره کې نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې ورکړي.
د اول کمشنر ټور ډی ساوت وزیرستان په نوم د خیبر پښتونخوا شار ډیرا اسماعیل خان نه سویلی وزیرستان پورا د درې ورځنی سایکل مقابله شری کړی شوی دو. په دغه سایکل ریس کې د پاکستان کیمه سیمونا سومرا ټیمونه برخه و خستی دو. په دغه بار کې د سویلی وزیرستان د کیل محکمې مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو تا و ویل
28 تاریخ د خان کې افتتاح وشو. په 9 بجو روتل ټانک تا په ټانک د کراچۍ پلیر و وینر شو. بیا د ټانک شپا وکړه. نن په 29 تاریخ د ټانک نه روتل ګمل تا. په ګمل کې چې کیم و د بلوچستان پلیر دی هغه فرسټ لوګای د ټانک نه د ګمل لپاره 2 ګنټې 9 سینکټ کې روانه شوه. دا 8 ټیمونه دي آل پاکستان چې ټوغونډ سوبي دي ګلګت بلوچستان اسلام آباد او د کې دغه 2 ټیمونه دي. د دې اخیری راوند وی د ګمل نه د وڼه پره کلوزنگ پروگرام کیجیے. دس گیم مین مقصد دا وہ چھ وزیرستان یو قسم اور ٹوریزم پا والا سرا پروموٹ کی چھ دا ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سرا وزیرستان کے درزیوت موقع دی جخال کروشی.
دی سندھ صوبے پر نمائندگی پر دیگی سائیکل ریس سے برخا و خاستم کی دیول و بغاڑی آصف خان خبر واروائی. ٹانک نا دے گمل جام ڈیم پورا سائیکل ریس سے اولینائی پوزیشن دے بلوچستان صوبے سرا تعلق لارن کی لو بگاڑی عبد الوحید پخپل نم کڑائی دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ادر کوزن روزی نه ستخ پر ونور سه شی بوتر سیدل یو در منټه کم شپګ بجی شوی ل فرخنده صد ورستی لن خبر نور.
د
پاکستان سپریم کورٹ نن د جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور کړ. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کوم کې چې پر نوموړي تور وو چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلافینه کړې وه. خو د هغه وکیل او د پښتون ژغورن غورزنګ مشرانو دغه تور رد کړی. دوی وایي د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره پر امن احتجاج کوي. د چارسدې ضلع د مندڼی د تیر اتوار په ورځ پیښه کې د پولیسو تاڼې او چوکیو د سوځولو په تور پولیسو له اویو نه زیات کسان نیولې دي. د سیمې پولیس وایي په نیول شوو کې د دیرشو نه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوي دي او د قرآن پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږلی دی. دا له هغې وروسته ده چې د چارسدې ضلع د مندڼی تاڼې په حدودو کې د اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهرچیانو د هغو ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه او شپږ چوکۍ وسوځولي چې په تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتاره کس په مبینه توګه قرآن پاک سوځولی دی. پولیس ته هم وایي د قرآن مجید د سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهره دماغي ناروغه یا په نشه روغ دی ښکاري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اورېدنه کې د دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پېښور هایکورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت درخواست هم رد کړې دي. په ننګرهار کې د داعش وسله والې ډلې درې تنه په یوه نښته کې وژل شوي دي او د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن د جلال آباد لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش وسله والو په استوګنځي عملیات ترسره کړي او پاکستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وای سي د را روانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی. تمه ده د اووه پنځوس اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د را روانې میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د تیر اګست میاشت کې واقع تر رسیدو وروسته د جدي بشري وضعیت په اړه زیاتې خبرې وشي.
هم دې سره د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپامان ښه وختونه.